السلام علیکم، استری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې ز منور شاستا سکوربایم پکې بواوري چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د ملال پیخې ټول قام یو موټی کړی دی. مرکزی حکومت د ملال لپاره د تمغه شجاعت اعلان کړی دی. د یو شمیر نورو کورنی ریپورتونو تر څنګه به سیمیز او نړیوال ریپورتونه هم د خبرونه برخه وي. خو راځي چې د هر څه وړاندې د ملیحا امیرزاده نه د دې غړي تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم، اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. نن د افغانستان په پکتیا ولایت کې ځانمرګي برید یو لس کسان زخمی کړی دی. په ترکیه کې د ترک وازیانو او کوردیش یاغیانو ترمنځ نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي. او په روس کې د مخالف ګوندونو یو شمیر مشرانو خلاف د جرمونو کیس پرانستل شوی. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وای نن سهار د هیواد په ختیځ کې افغان نیټو پوځي مرکز ته سیرما ځانمرګي برید شوی چې پترس کې یو لس کسان ټپیان شوي دي چې د دریو حالت پکې نازک ښودل شوی. د دې نه وړاندې د 15 سلوي خفان سرتیرو او عام وګړو د ټپي کېدلو خبرونه هم وو. د پکتیا ولایت ویان روح الله سمون وای برید کوونکي د بارودو ډک موټر په زرمت ولسوالۍ کې د پوځي مرکز ته باندې او چاودولو او زیاتوي.
مال پایل نه رسنیو سره چې خبره کړې ده د پیخې کره جزیات نه ورته ویلي دي. او د پیخې ټپیانو شمیر د ملي اردو سرتیرو شمیر ما لس تنه ښودلی. وروسته یو تن پکې اضافه شو چې یوولس تنه شول. شاوخوا لس تنه چاودېدونکي توکي په دغه لارۍ کې ځای پر ځای شوي وو. وروستي معلومات دا دي چې یوولس تنه په دغه پیخه کې د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي.
بلخوا د نیټو تر مشرۍ لاندې د نړیوال سلاسات ځواکونو یا ایساف یا ویاند ایمي هشن د پیخې پخلی کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کامیاب شوی دی. اوس وخت راغلی چې د اورپکو پر ضد عملي ګامونه پورته کړل شي. نوموړي دا خبرې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین د زوی راشد حسین د دویم تلین پر مهال وکړې. هوتی زیاته کړه چې د امن او علم دښمنان د پښتون قوم دښمنان دي.
هر وکاس چې هغه زموږ د روښانه مستقبل دشمن دی، هغه د پښتون قوم دشمن دی، هغه د عوامي نېشنل پارټي دشمن دی، او د دغه قوم د دشمنانو خلاف هم ملاتړ کوو. دا فیلم ته پورې به د هغه قوم دشمنانو
کلینتا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک د پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور او میا افتخار حسین هم ویناوې وکړي. د خیبر پښتونخوا انتظامی فیصله کړې چې په ډزو وشتل شوی فعالې جینې د ملالې یوسفزۍ په نامه په سوات کې د یو کالج نوم کېښودل شي. په منګوره کې د ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج سیدو شریف په نامه د کالج نوم بدلولو فیصله دا هفته د یوې غونډې پر مهال په نازکه سیمه کې د جینکو د تعلیم حق پر مخ په تللو په لړ کې د ملالې د هڅو پیژندنې لپاره شوي. هغه تیره هفته د طالبانو لخوا په ډزو وشتل شوه او اوس په بریتانیا کې تر درملنې لاندې ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي. په دې لړ کې د پښتونخوا د حفاظتي ستنو محکمې مشر ډاکټر جاباز افریدي مشال ریډیو ته وویل
نن دا څه ده چې د نوې کیسونو سره په پاکستان کې د کیسونو شمېره 1500 ته ورسېده. په خیبر پښتونخوا کې اصل نه څو په قبایلي علاقو کې شپږ دي.
دغه دوه کیسونه په تورغر ضلع کې او په باجوړ قبایلي سیمه کې رامنځته شوي دي. په تاشکند کې د امریکا سفارت نن اعلان کړی چې د امریکایي پوځ د ترانسپورټ کمانډ یا د ترانس کوم کمانډان به ازبکستان ته د لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره ورسي. د سفارت بیان وایي د شروع په ورځ دورې پر مهال ټاکل شوی چې جنرال ویلیام فریجر دریم به ازبکستان د خارجه چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د دفاع وزیر کابل بوردیف سره ملاقات کوي. په ملاقات کې به نورډن ډیسټریبیوشن نیټورک یا د سامان د لیږدولو شمالي لارو باندې خبرې کیږي چې د ازبکستان نه سامان تیرولو سره افغانستان ته بیا رسیږي. نیویورک میشتې ادارې هیومن رائټس واچ د شروع په ورځ ویلي داسې ښکاري چې لیبیایي یاغیانو په یو ځای د معمر قذافي پلویانو په ممکنه توګه خپله دغه ډیکټیټر تیر کال هغه مهال وژلو کله چې د هغه ښار ته ورننوتلل. په 500 پاڼو مشتمل دغه رپورټ چې عنوان یې د ډیکټیټر وژنه په سرت کې خونړې انتقام دی پکې په 6 اکتوبر 2011 کال کې د قذافي د ژوند اخري ساعتونو په اړه ټول معلومات دي کله چې کوشش کولو د محاصره شوي ښار نه وتښتي. یاد ډله وایي دغه رپورټ د مرکو او د موبایل ټلیفون د ویډیوګانو پر اساس جوړ شوی دی. په هیومن رائټس واچ کې د ایمرجنسی ډایریکټر ویلي شواهد د اشاره ورکوي چې مخالف ملیشې په سرت کې د قذافي د کانوای شپږ شپېته نیول شوي کسان په یو ځای ووژل. رپورټونه وایي درې ترک پوځیان او درې کوردیش یاغیان تیره شپه هغه وخت ووژل شول کله چې د ترکیې په جنوب مشرقي سیمه کې یاغیان پر یو پوځي پوستې او مرکز د برید کولو لپاره تیار ناست وو. د ځایي حکومت بیان وایي دغه غبرګ بریدونه په حکاري ریاست کې د چوقر چاسره نږدې ترسره شوي دي. دا د ایران او عراق ترمنځ په پوله غرییزه سیمه ده. په یاده سیمه کې اکثره د ترک ځواکونو او د کوردستان ورکرز ګوند پی کې کې ترمنځ نښتې کیږي. پی کې کې د ترکیې او نړیوالې ټولنې لخوا یو ترهګر تنظیم ګرسول شوې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشن وایي د شام شخړه د سخت دریځ له ګواښ سره مخامخ ده. د کمیشن په خبره چې هغه بهرني اسلام پال وسلوال چې په شام کې په جګړه کې ګډون لري د هیواد د 19 میاشتو زړه شخړه د سخت دریځ له ګواښ سره مخامخ وي. پاولو سرګیو پنیرو چې په شام کې د بشري حقوقو د سرغړونو په لټنه کوي د نایب ورځي ویل داسې رښتیا چې سلګونو هغه بهرني وسلوال چې شام ته ورغلي د جمهوري حکومت رامنځته کولو لپاره نه بلکې د خپلو سخت دریځ مقاصدو لپاره جنګیږي. د روس ته تحقیقاتي کمیټه ویان ولادمیر مارکن نن ویلي د کینلاسي اپوزیشن مشر سرګي اولډلستوف او د مخالف ګوندونو نور یو شمیر مشرانو خلاف د جرمونو کیس پرانیستل شو. مارکن ویلي دغه کیس ته یو فلم اناتومي اف ا پروټست 2 سره اړه لري او تور یې په مجموعه کې د بلوو تیاری ده. د جرم په دې کیس کې نور مشران لیونید راز ووزایف او کانسټنټین لیوی دیف شامل دي. مارکن ویلي د هغوی د کورونو تلاشي شوې ده. او د نهه پرس په جاپان کې پولیسو په جنوبی جزیره اوکیناوا کې د یوې جاپانۍ ښځې سره د زیاتی کولو په شک دوه امریکایي اهلکار گرفتار کړل. د پولیسو بیان ویلي یو سړی ورسره منلې خو بل ترې انکار کړی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د مليحه امیرزاده نه د غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وای د ملاله یوسفزای په خقام یو موټی کړی خو اوس عملی کار په کار دی.
دا وایي چې دش د بیدارې احساس ساتي کوي اوس د عمل وخت یو په کار دی چې په شریف کماري عملی دی وطن دښمنانو ته څنګه یو هم شي کسب په خپل حواله.
هلتا مرکزی وزیر داخلہ رحمان ملک د سواد د دورې پر مهال د ملالی لپاره د ستاره شجاعت اعلان کړی دی.
میں انہی کے شہر سے یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ملالہ کو ستاره شجاعت دینے کا فیصلہ کیا ہے.
په هیواد کې داسې ګنګوسی دي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد عملیات امکان لري. دغه ممکنه عملیات به څه اثرات ولري د سیمه ایزو چارو کارپوه امل خټکوای
زبی خبر راوړی چې فرمو کاپریشن کیږي ماته دا سرکاري کې د نتیجې کې به خلک به کور کیږي یا خلک به د یری خپل علاقې پیدي.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیره غړې تغواګي د خبرونه د سحر نه بجونه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته په خبر کې د میا افتخار حسین د زوی میا راشد حسین د دویم اتلین په مناسبت یو دستور وشو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د عوامي نېشنل ګوند مشر افراسیاب خټک بشیر بلور او میا افتخار حسین تقریرونه وکړل. د پیښور ناظم خبريال خالد خان مو په دې ریپورت کې د دستورې په حال خبروي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلی دی چې ترخګرو خلاف ټول کام یو شوی او بیدار شوی دی او په کار دا چې د خوري او وطن دښمنانو په ضد یو عملی ګام پورته کړی شي. په خبر کې د میا افتخار حسین زوی میا راشد حسین په یاد کې رابلل شوی یو دستورې ته د وینا په محل د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې څوک د پختون کام او خوري دښمن دی نو هغه د دوی د ګوند هم دښمن دی او دا غوی خلاف به د دوی پارټي خپل مبارزه جاری ساتي.
من په هر څه وځه کدا یو واقعي په نتیجه کې او کدا بعد ډیرو واقعيات په نتیجه کې زمون په کام کې یو احساس پیدا شو او دغه کدا کام په بعد معاملات باندې یو شو نو موږ ته هر کله وایو خدا او ګواهی چې دش د بیدارې احساس ساتي کې اوس د عمل وخت یو پکار کې چې په شی کمالي عملی مبارزه کې قانون او ټول چې د وطن دښمنانو له موږ یو هڅه شي کاڅه په خپل حال او هر
دشمن.
دا عوامین شلګون صوبائی صدر سینیٹر افراسیاب خټک په خپل وینا کې وویل چې په ماشوم منالی باندې د برید وروستو ترخګر کام ته څرګند شوی دی. اوس به سیاسي او مذهبي ګوندونه فیصله کوي چې دوی د کام سره دي یا د ترخګرو په څنګ ولاړ دي. د پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور وویل چې ملالۍ باندې د برید پړه وسله والو طالبانو په خپل سر اخیستې ده، خو بیا هم ځینې قوتونه دغې حملې ته نور نور رنګونه ورکوي. د زیاته کړه که چېرې دغه قوتونه د وسله والو په ضد خبره نه شي کولی، نو د ماشومې ملالۍ وینې ته دې سپک هم نه ګوري. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میافتیار حسین د چا د زوی په یاد کې چې دغه دستوره جوړه شوې وه، وویل چې ترهګرو خلاف به د دوی جنگ تر هغې دوام لري تر څو چې په سیمه کې په مکمل توګه امن نه وي راغلی. بدی محل میں افتیار حسین د پاکستان حکومت لخوا د ستارہ ہلال جائزہ د خپل گن مشر افراسیاب خٹک ته پدی غرض اوس پارلا چې دغه جائزہ صرف د د زوی میا راشد حسین نه، بلکې د پختون کام ټول هغه شهیدانو او غازیانو نه خدا سوک چې ترخ غره په جنگ کې مړه یا ټپیان شوی دی.
په پیښور کې د دستوري حال مو د خالد خان نوې د بلخوا د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د سواد د دورې په وخت ویلي ملالۍ یوسفزای ته به تمغه شجاعت ورکول کیږي او د هغې سکول ته به د کالج درجه ورکول شي. بلخوا نو مولیدا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو د ویان په نیولو کې مرسته کوونکو ته به 10 کروڑ روپۍ انعام ورکوي، او دا چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن منصوبه نشته. تفصیل اورو د خپل خبريال نیاز احمد خان نه.
د خیبر پختونخوا حکومت سوات سیدو شریف کې د جنکو لوی کالج سیدو شریف ته ملاله په نوم کړی دی. دغه فیصله په 15 اکتوبر پیښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په یو اعلی سطحي غونډه کې وکړه. د سیدو شریف کالج نوم بدلولو په اړه د کالج زده کوونکي بیل بیل دریزونه لري. کالج کې زده کوونکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمانم دے لالی نانو او زیم تھرڈ ایئر کے داری رخا خبر دا زم پا دا فخر خبر دا چھ اغا زم کالج داغی پنو می ادی کی دمرا بہادر جنئی دا دمرا دا خر چھ مونگا خوشالی بدی خبر چھ ک مونگا ہر چھ تہ زم مو دا فخر سر ویلے شو چھ مونگا ملالا گرلز ڈگری کالج کی
زمانم فراد ہے فرانجمن اور ز فرسٹ ایئر کے ایم پری میڈیکل شعبے سر تعلق لرا ز بدا ویل غرم چھ دا ڈیر خلی ز کچ یو د خود پنو بنی سوات کم کالج نشتا اور بل هغه ماشوم چې کم قدم اوچت کړي دا یعنی د خپل یعنی خو ایجوکیشن لپاره هغه دا غوتل دي چې ایجوکیشن زموږ امپروو شي اور موږ خزه رس پر ز ترقی کوم دا خبر ده چې هغه پنوم شي.
ولی یو بل از د کوم کی وای چې دغه نوم بدلول نه دی پکار
کوم مې نثار احمد دا ویل غوړم چې کالج شوم تاسو زه کوم چینج کوی چې دا خو موږ هم ټارګټ کې دی. شکرا
ته سید شریف ډیگری کالج پرنسپل په دا اړه وای چې کوم بدلون سره کالج ته حکومت اسانتیاګانی ورکړي نو دوبه استاینه کوي.
کوم چینج کول سره سره چینج راځي نو بیا خدا ویلکم کول غواړي کدي سره واقعي س سیټ سیوا شي دي سره س ټیچر ملاوشی اکوپمنٹ ملاوشی گرانٹ ملاوشی کالج تسخد اگر ملاوشی نو دا ډیر خپل خبره ده.
ملالہ یوسفزئی د سوات په منګوره خار کې وسلوالو په ډزو جوبل کړی او دا وخت په برتانیې کې علاج روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان په ریپورت کې موریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اسواد کې د جنکو لوی کالج یعنی د سیدو شریف چې کوم د جنکو لوی کالج وغه د ملالۍ ډیگری کالج په نوم باندې اعلان کړی دی. بلخوا د برتانیې ډاکټران وایي د ملالۍ یوسفزای د جوړېدو امکان زیات دی. ملالۍ 2 ورځې وړاندې د پاکستان د اپریشن وروسته د برتانیې د کوینز الیزابت هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوې وه. دا چې دا وخت د دې روغتیايي حالت څنګه دی، عبدالحی کاکړ په لندن کې میشت خبريال عادل زیبنا پختلی دی.
تر مخه د ملالۍ علاج چې دینو آغا شروع شوه دی او پروند نه پروز داغي درې ټیسټونه چې دی د سر سر کې د نن نشي کم پرسو پیدا شوی سی ایم ایچ په خبر کې د هغه کم اپریشن شوی هغه نرسټو هغه حواله سره د هغه دغه ټیسټونه شوی دي او د نیورو سرجن یعنی چې کوم د سر د مرز کم ډاکټران دي نو دا غوی پوره ټیم دا غي علاج دې شروع کړی دی او د ډاکټر ډیوډ دا هم وینا وچه اوس پوره سمره د ملاله علاج شوی دی نو دا هغه ډیر ښه د ملاله تکړتوب نه او د مضبوطوالي نه ټول ډاکټران چې دینو هغه ډیر زیات متاثر دي او دا سخکاری چې ډیر زر به ملالا ریکوریو کې یعنی ملالا برورو چې دینو هغه حقيقي اوس پوری سی ټریټمنټ یا علاج ته کم دا غیر ریسپانس دی.
عادل خان دا سره توسه چې تاسو د ډاکټر خبرو کې خو آیا دوی چې کم علاج کوي په مغزو کې کم پرستو راغلي دي دا سه هم دوی ته لمخم دا سه کې سونه راغلي دي د هغه په کم حالت کې دي
په د افغانستان نه د یو فوزی داس یو کېشته دی چې هغه هم د کځه کې لګیدل یو په سر کې اومده کنډیشن کې چې کم کې ملاله دا نو دا وی کیس هغه سټډی کړي دی دا علاج هم دلته کې شوی او دلته د ډاکټرانو د غوینا د او د هسپتال زرایو د غوینا دا چې هغه فوجي په دوه هفتو کې دننه جوړ شوی ودنته بدغه کتلیکیږي کاکړ صاحب چې د هغه فوجي چې نو هغه مضبوطه باډي وا عمر هم کافي زیاتو درې سلويخ کال د هغه عمر ولې د ملالای عمر چې د هغه یوازې سوار لس کال دی نو دې کې بدلته دا کتلیکیږي چې هغه ملالای چې نو د علاج له هماغه غونته ریسپانس ورکي نو یو نیورو سرجن سره ډاکټر سره همدغه شی مونږ پرون ما ډیسکس کړو نو هغه دغه وی چې ټیک تا هغه یو فوجي چې دی هغه دوه هفتو کې جوړ شو خدا سي لکخکاری هغه چې اوس پورې سمره داسې علاجونه کړو نو هغه وایي د دې د زخم د نویت داسې ښکاری چې کېدای شي د ملالې چې د نو دوه یا درې میاشت نه وړاندې یو نارمل یا عام ژوند ته چې نو هغه واپس
رانشي. او بل عادل خان د امنیت مسله به یقینا نالته ډاکټرانو ته د هسپتال ته وي په دې حواله باندې څه ګامونه اخیستسوي څه سوي
هلته هسپتال کې دننه څه وخت چې ملاله دوی په سټیچر باندې دننه کوله نو برمنګم سنگ چې تاسو ویلې د پښتنو یو غټ خار دی په روپا کې بزوایما نو هلته کافي ستر تعداد کې پښتانه چې دي نو هغه جمع شوي وو نو او هغه دغه غوښته چې ملاله دی او ویني یا دغه تپوستو کی عیادت تو کی دغه مور او پلار سره ملاو شي خو ولې اوسه پورې چاله هم ملاله د عیادت یا د تپوس یا غوی تبر سره ملاوي دو اجازه نه دی ورکړې شوی د سکیورټی په وجه او سخت امنیتی ګامونو دلته کې پورته کړې شوې دي.
دا وو په لندن کې مشت خبريال عادل شازیب چې د ملالې د صحت په اړه یې زمونږ د همکار عبدالحی کاکل سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه اتلان پپاو کم یو لسو بجو
الوشا
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اوه منټ د پاسه دو بجو
د مشال ترنا لاندې
پ اتویش منټ کم دریو بجو
پختانه پنړی کې
پ اتویش منټ کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د سندرو امیل
پ اتویش منټ کم پینزو بجو
دغه د هغه پروګرامونو لړۍ وا چې سبا له تاسو اوریدل شي. اوس ورزو یو بل ریپورت ته په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې یو وار بیا د پوځي عملیاتو غنګوسی دي. دا په داسې حال کې ده چې قبایلی سیمونه په لکونو خلک د ناامنۍ لوجې وړاندې هم کړه شوې دي. د کارپوهانو نظر کې چې شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کیږي نو په زرګونو کورنۍ به نور به کور شي او لوړاندې نه موجود د کډوالو ستونزې بل نور زیات شي. زموږ همکار ګلیاز درته نور تفصیل په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په قبایلی سیمو کې له مودو راهیسې فوزی عملیاتو له کبله په لکونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي. دا وخت هم د کورمی خیبر او مومندو زرګونو کورنۍ د خیبر پښتونخوا په بندوبستي علاقو کې جوړ کمپونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د نظم اداري د شمیرو تر مخه د باجوړ، مومند، خیبر، اورګزی، کورما، جنوبی وزیرستان او د اف ار ټاک نه درې لکه یو کم شپېته زره کورنۍ د ناامنۍ له کبله بې کوره شوي وو. په دې کې د یو نیم لکو نه زیات کورنۍ خپل کورونو ته ستانه شوي دي. همداراس ګنګوسې دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات کیدونکي دي. که څه هم د فوجي عملیاتو حتمي پریکړه نه ده شوې، خو کارپوهان وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې به په زرګونو کورنۍ بې کوره شي. په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټک وایي د پخوانی فوجي عملیاتو او اړې ګړې له کبله په لکونو خلکو کړې کړې وي او د شمالي وزیرستان ممکنه اپریشن به د کډوالو ستونزې لا نورې زیاتې کړي.
سمونده مخ کې چې کله شمالي وزیرستان کې د اپریشن اوازه خوره شو، نو سره سره د شمالي وزیرستان نارورو خلکو کړې شروع کی، بنو ته او نورو علاقو ته تګ یې شروع کړ. نو دغه رنګ د اوسنۍ چې کوم اپریشن چې کوم دنګچې دي، نو زه خبر راځي چې فرض کا اپریشن کیږي، نو د دې په نتیجه کې به خو خلک بې کوره کیږي. که څه هم حکومت دا چې اشاره ورکوي یا دا خبرې کوي، هغه باره کې دا ویل کیږي چې دا پیر به اپریشن د نورو اپریشنونو په شان نه اپریشن اپریشن نو ماته دا سختاری چې د پولیټیکې کې به خلک بې کوره کیږي یا خلک به د یوې خپل علاقې پیږي.
د ایمل خټک په وینا د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان اپریشن په نتیجه کې بې کوره کیدونکو ژغورنې لپاره ګامونه په نظر نه راځي. بلې خواته د بې کوره شوو کورونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې هم دا دریز لري چې له مخکنه بې کوره شوو کورونو سره مرستې په هغه ډول نه کیږي چې څنګه پکار دي. په پیښور کې د یو غیر سرکاري ادارې سرد مرستیال مشر محمد وصال وای کډوالو سره په مرستو کې ډیر چیلنجونو سره مخ دي او امنیت تر ټولو زیاته لوی ستونزه ده.
زه په باندې کوم چک پوسټ دی چې کوم سامان الته زی هغه بربر الته کې ګو چې کوم لار باندې تیریږي، لکه موږ چې په انکو کې کار کوو یا موږ په نیو دورانی په صدقه کار کوو، نو چې کوم لار ده هغه ټول لار چې نو پای باندې چک پوسټ دی، چې چک پوسټ نه په بل لار باندې زی هغه الته کې طالبان دي، نو یا چې په انکو کې خاص کر کوم وګورو نو الته کې د شیا او سنی چې کوم هغه دی چې کوم مسلې تیږي، دا خو یو مسلې دی چې هغه موږ د اولنی هغه سره چې کوم سکیورټي ته موږ چې کوم سکیورټي پارک باندې کوم یو مسلې دی، نو اولنی هغه کې دغه ده.
د غیر سرکاري ادارې سرد مرستیال مشر محمد وصال زیاتوی چې مرستندوی ادارو سره د سہولتونو نشوال دي او حکومت هم ورسره مرستي نه کوي. د د پوینا د کمپونو نه بهر زیات کډوال ژوند کوي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، خو حکومتي ادارې وای له هر قسمه حالاتو لپاره تیار دي. په خبر کې د قدرتي افتونو نظم اداري ویان عدنان خان وای په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو فیصله نه ده شوی.
کلم چې اپریشن کیږي نو دا غي باقاعده د مخکې نه دی مونته وای، او کچره خدای ما کړ کړ دا اپریشن یاد سي دا غي په نتیجه کې خلک به کور کیږي، دا غي د سیسه د کومک ضرورت دی، نو هغه لپاره نه صرف زمونږ اداره موجود ده بلکې د فاټا خپلم یو فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي موجود ده، بین الهه زمونږ سزا قوم متحده او نور د
د غیر سرکاري ادارو کارکونکي او کارپوهان وای په دې رستو کې نړیوال مرستندوی ادارو د پاکستان لخوا د مرستو په جواب کې د زړه د خلاصه مرستې نه وکړي. کچری په شمالي وزیرستان کې فوزي عملیات کیږي او خلک بیا بې کوره کیږي، نو په کار د حکومت له مخ کې دغه چیلنجونه په نظر کې وساتي او په ښه ډول خلکو سره مرستې وکړي.
په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو په حواله د ګلیاز ریپورت مو اوریده. په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د 1300 کلونو راهیسې بدامنی روانه ده چې له وجې د ژوند هر اړخ متاثر کړی دی. پیښور چې د سیمې مرکزی لوی ښار دی، پکې کاروباري خلک وایي د ناامنۍ له وجې کاروبارونه هم ډیر اغیزمن شوي دي. د پیښور ناظم خبریال شبیر جان په دغه سیمې د کاروباري خلکو په ستونزو دا ریپورت رالیږلی.
د پیښور کاروباریان وایي چې د ډیره وخت راسه د خراب امنیت له وجې د دې کاروبارونه سخت اغیزمن شوي دي. پیښور صدر کې د جامو کاروبار کونکي جهانگیر وایي چې نن سبا په ملک کې د چا هم تحفظ نشته.
حکومت کې لازم دغه نه ګډ وړ دی په ملک باندې د کاروبار باندې ډیر غټ اثرات پرېږي. زموږ ملک کې د ماشوم نه وایي تر غټه پورې تحفظ نشته، بازار ته خاص رخ نه کوي. که اوس د اختر شپې ورځې دي بس هغه سړی راځي چې کم ضرورت مني ډیر زیات.
د قالینونو روزګار کونکي ظفر وایي چې روزانه دوی په دې تمه دکان تراوزی چنن بعد سیمه حالت خوشی او د دې کاروبار وا هم ود عمومي
مخکنی حالت نه ډیر زیات متاثر دي. تک مخکې و چې په امیش کې به دوه درې کسټمر د نن سبا په امیش کې یو کسټمر نه راځي، هغه به غونتی ماحول غونتی شروع دي. بل دا چې مونږ هم ډیر په حد باندې روانه ده. پس الله مالک ده، الله تم خپل ځان سره کړی ډیر دکان نه بند شو، ډیر په وج باندې ډیر دکان نه بند شو.
زاهد الله چې د پیزارونو دکان یې دی وای کې یو خود تر هغه غره پیخه کیږي، نو بل خو حکومت په هر دمه ورځ بیانونه ورکړي چې تر هغه رانه نوتري او چرته هم برت کولی شي. او دغه هم ټول اولس په یو مسلسله ویره تر هکې اچولی وی
لکه اوس روزانه اخبار کې بیان دی چې مطلب خودکش والا راغلی د سې واغه سې دی لکه رانوتی دا غشي دی خلک سکرټری اړ لټکړی دا نو دا خبرې دي نو خلک ډاری کی نو ډیر کم راوځي سودا له یاره مخ کې سرجی مخ کې بوداس کېدلو 50-60 بم کېدلو خو سیل وي لک پورم کېدلو لکه حالات به خو پوش خلک ډیر راوتل کنه سودا مودا به کول نو ساغه سیل نشته
ولی هم په دې خلا چې کلمنګ د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس نائب صدر زبیر علی نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې خه امنیت تخروزګر سره تړلې دي او دوی د پښتونخوا د کاروباریانو لپاره هلې ځلې تونې کړې دي چې د حکومت نه د دوی لپاره مراعات واخلي
تیر یو څو ورځونه ترخګر چې کوم دی لګیا دي بیا سرګرم شول او زمونږ په دې پیښور ختم نه بدم نه یو لهر نه راغلو دین رول زمونږ کوم کاروباری طبقه خاص کړده کنه د لاین اورډر سچویشن دا زمونږ ډایرکټ دی بزنس کمیونټي سره ډیر زیات افیلیشن کوي بل ورځ زمونږ د صوبې یو ډیر زیات غټ فنکشن شو چې په هغه کې گورنر سي او نور وزرا راغلي نو موږ غوونه دا مطالبه کوو چې دیو ته درې کالو د پاره د لا شوت قرضې ورکړي دیو لا چې کوم د پرایم منیسټر سي
حکومت بے روزگاری ختم کری نو پاتر غریبا پاسانہ قابو عمومی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
پختو وائے مشال ریڈیو وار
نن په ټوله نړۍ کې د غریبۍ نړیواله ورځ منځل کیږي خو زیاتره ولسته د دې ورځې په اړه هیڅ خبر هم نشته وجدا ده چې حکومت نه یوازې د غربت مخنیوي کې ناکام دی بلکې په ولس کې د دې په حواله بیداری پیدا کولو کې هم ناکام دی تفصیل اورو په دې رپورت کې
نن د تنگ دستی یا غریبی ختمولو نړیواله ورځ لمانځل شي او د دې ورځې ټاکنه په کال 1993 کې په اول وار د ملګر ملتونو په عمومي غونډه کې شوې وه د دې ورځې په مناسب دا هم ویل شوی چې په هغه هیوادونو کې چې ته چې د ولسی وګړو مالی حیثیت کم وي نو په کې به د غریبۍ د ختمولو لپاره هلې ځلې کولې شي د دې ورځې په حق له مو چې د سو تنانو سره خبرې وکړي نو هغه ته معلومه نه و چې نن د سو ورځ ده او دا ځکه چې نن د سهار لکه د نور ورځو په شان مزدوري راوتلې یو ډرایور نور رحمان کاکا وای
زغه ټکدار سو ورسای ما دی نه ګومان دی 5000 روپۍ تنخواه راکې د میاشتې
نو دا څه خبره ده مخ کې به چې د شورو نه منګه شو کنه 15 روپۍ ورځ به منګل راکوله اول د ساتل لسکاله وشو چې دا بس 15 روپۍ به گزاره کېدا او 5000 نه کېږي د میاشتې
دا باجوړ ایجنسی د یوسف آباد غوث الرحمن نوم یو سپنګری وویل بوډا شو خو د مزدوري او بیا د تنګدستۍ نه خلاص نه شو
او جی ځواني د وژن نه لګیم لګیم او وس بوډا شو ما زما دومره چې کم نه استینشت نه چې خپل ما شومان باندې سبق و ما چې مطلب یې ولول له زو جن و کما او زو سم څو کې داري کوم او ځنته به بارګین کې فروت ما کال کنه جی زما یو څلو زو روپۍ به بارګین کې تنخواه را کین شپه ورځ وسې تناس کې ما د بارګین والا
یو بل مشر چې د یکون محمد ایجنسی په سیمه کې په لوی پل غټ غټ تیږي ماتولې دوران شانو مې دو هغه نو پختل تاسو څه فکر کوئ غریبي څنګه ختمې دي شي
د ذکر وبار د گاډو لکه مزدوري دیړی د پیښې ځان مې په کستړې کې اکرن پل بم پکې وای او نور خپل په ځان نو بس یاله بدی او روزګار چلیږي چې خپل ځان نو بس هر روزګار دینې چلیدلی هر روزګار سره گزاره کول پکار دي زګه شي خرچو سره گزاره کول پکار دي شي چې کمی شي غریبي په خپل به کمیږي
امرس خان یو ځوان دی او د قانوني ګاډي ډکول خو د خپلې به دستي پاړه ډیر خفو هغه وویل
کلم په قانون باندې سر ماتي کلم خپې ماتي کلم لاسونه ماتي بل ورځ په درې سر کانی لګیدلې ما په سر باندې دا له وسم په کې ټانکی لګیدلې ته دغه نه جوړیږي بس چې کوم د سر ماتي ګا ډاکټر له دورو دوه درې سو سلور سو ورانه علي په چټي بس ته چټي وکړي چې چټي مو کړنه بس بیا نو کور د غالي یار کور غریبي کله وړنی کله چنيني
خو پاکستان کې غریبي د کمیدو پر ځای ورځ پر ورځ زیاتېږي او دا ولې د بشري حقوقو د سازمان یو چارواکي او د پیښور پوهنتون د سوشيالوجي ډپارټمنټ نه فارغ محمد قاسم خان وویل
کرانی کا کیوا شي 5% ډیر تصادانی کیوا کی نه پدې باندې با حکومت دا توجه پکار را چې کم از کم چې غریبي 100% سیوا کیږي چې هغه مطابق تر مزدور هغه آمدن او مزدوري هم تاسو په حساب سیوا کیږي رسنا تا کنټرول دی وشي
د دغولس او د محمد قاسم خان په وینا باید حکومت ته ضرورت سامانونه ارزانه کړي
دا مشال ریډیو دا
د دې سات د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او 15:30 بجې شوې د ملیحه میرزادانه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان په پکتیا کې په ځانمرګي برید کې یو لس کسان ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي د ترهګرۍ پر ضد کام یو شوي دی او اوس وخت راغلی چې د اورپکو پر ضد عملي ګامونه پورته کړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سیدو شریف کې د جینکو د یو کالج نوم په ملالې یوسفزۍ د ښودلو اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. یو امریکایي پوځي مشر به ازبکستان ته په افغانستان کې د سامان لیږدولو په لارو خبرې کوي. هیومن رایټس واچ د شروع په ورځ ویلي داسې ښکاري چې لیبیایي یاغیانو په یو ځای د معمر قذافي پلویانو دغه ډیکټیټر تیر کال وژلی و. په ترکیه کې د ترک پوځیانو او کوردیش یاغیانو ترمنځ په نښته کې شپږ کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشن وایي د شام شخړه د سخدري زیاده ګواښ سره مخامخ ده. په روس کې د اپوزیشن یو شمېر مشرانو خلاف د جرم کیس پرانیستل شوی او په جاپان کې دوه امریکایان د یوې ښځې سره د زیاتي په شک گرفتار شوي.
دا وا ملیحه امیرزاده چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی اخبارونه خپلو اداریو او سرخیانو کې سلیکي. د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان یې درته مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې اثر لرونکي خلک او ادارې د اربونو روپې ګیس پټوي او نقصان پوره کول لپاره د غټ رقم په غریبانو اچوي. ادارې مخکې لیکي چې د ګیس نه علاوه د اربونو روپې د بجلی د غلا هم سلسله روانه ده او دا نقصان هم د اولس په بلونو کې شاملېږي. ګیس او د بجلی غلا عموما د مدلکا محکمو د عملی غفلت، د غټو خلکو دباو، کرپشن او بدعنوانی نتیجه وي. ادارې لیکي چې نورو ملکونو کې د حکومتونو دا پالیسي وي چې د مالدار خلکو نه ټیکس وصولیږي او هغه د غریب اولس د خیر ښېګڼې لپاره استعمالیږي. خو دلته کیسه بدله ده. اوبه، ګیس، بجلی او د پیټرول مصنوعاتو کمپنیانې نرخونه اوچت کړي او منافع یې خپله خوري. ادارې وایي چې خاورو تیل د غریب اولس د استعمال لپاره وي خو د دې نرخ د پیټرول نه اوچت دی. د توانایي په بحران کابو موندل او د دې حل په ځای د پیټرولو، ډیزلو، تیل، سی این جی په نرخونو کې په اضافه زیاته توجه ورکړی کیږي چې له وجې صنعتونه تباه کیږي او سرمایه کاران د ملک نه بهر روان دي. ادارې اخر کې لیکي چې بیروزګاری زیاتیږي او د غریبۍ شرح کې اضافه روانه ده. په کوم ملک کې چې لس لکه خلک ټیکس نیټ نه بهر وي او د هغې بوج په غریبانو اچول کیږي نو حکومت له پکار ده چې د پیټرول مصنوعاتو، ګیس او بجلی نرخونه زیاتولو پسې د وسایلو غلا او په کرپشن د کابو موندلو لپاره سوچ وکړي. د حکومتي پالیسیانو محور دی د مخصوصې طبقې مفادو تحفظ نه، بلکې د یو عام وګړي د خیر ښېګڼې تحفظ پکار دی. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې حیدرآباد کې نوې بلدیاتی نظام په حق کې د پیپلز پارټي په یو جلسه کې سند پیپلز لوکل ګورمنټ ایکټ 2012 د مکمل حمایت اعلان شوی دی. نو خلاره دا ده چې کمپرسه لیډران او بل سره اختلاف لرونکي دي د خبرو په ذریعه د دې معاملې مختلفو اړخونو نه جاج واخلي. ادارې وایي چې بلدیاتی نظام د جمهوریت وړومبی بنیادونو کې یو اهم عنصر دی. دا هغه ابتدایي زده کوونکي ځای دی چېرته نه چې د نوې نسل عوامي نمائندي منتخب کیږي او دا نمائندي د اولس خدمت او قانون سازي معاملات په سنجیدګۍ سره د حل کولو تربیت ترلاسه کوي. اداري وړاندې لیکي چې جمهوریت یو نعمت دی، د دې قدر پکار دی هو هغه خلکو خلاف د اتحاد ضرورت دی څوک چې جمهوری نظام او اقدار خرابول غواړي او د جمهوری نظام حفاظت په دې صورت کې ممکنه کېدای شي چې سیاستدانان د بین الاقوامي، قومي او مقامي مسلې او اساس معاملو باندې دی متفق رائے ته اهمیت ورکوي. اداریا اخیر کې لیکي چې پیپلز پارټي د مفاهمت سیاست ته په کم مثبت انداز کې د وده ورکولو عزم کړی دی. نو اتحادی او نور سیاسي ګوندونو لپاره ده چې دغه مثبت انداز کې دی جواب ورکوي. نو سل صبح سره سره د نور ملک سیاسي منظرنامه ښه طریقې سره بدلې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي که څه هم په ملاله یوسفزۍ د بریدي و هفته پوره شوه او اوس په لندن کې د علاج لپاره وړل شوې ده، خو بیا هم د ډاکټرانو په وینا ورته د اهم طبي خیال ساتلو ضرورت دی. بلخو افغان پالیسي مجله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ګرم شوي بحث په حواله مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ټایمز مجله لیکي د قاتلانه حمله یو هفته وروسته ملاله یوسفزئی ته اوس هم په بیړني ډول د سخت طبي خیال ضرورت دی چې پکې د مغزو آپریشن او نیورولوژیکل بیا رغونه شامل دي. د مجلې په خبره دا یو خراب خبر دی، خو بل طرف ته یو مثبت اړخ هم شته. هغه دا چې د پینډای نه برمنګم ته د سفر کولو جوګه وګرځول شوه. هغلته به ډاکټرانو ته دا امتیاز حاصل وي چې د طالبانو پر ضد پاسېدلې د یوې بهادرې جینې علاج وکړي. مجله زیاتوي هغې خپل شاته په هیواد کې ولس پریښي چې پر هغې د وسلوال برید خلاف یو ځای شوي دي. ټایمز لیکي د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر امید ښکاره کړ چې د برید سره به د تحریک طالبان پاکستان په اړه د ولس فکر بدلېدلو کې مرسته وشي، او دا هغه هیله ده چې د ټولې نړۍ لخوا به څرګنده شي. خو پکار ده پاکستان د لا نور ښه والي لپاره کوشش وکړي چې دا ډول د طالبانو د ظلم مکمل ردونه وشي، او د جینکو لپاره د سیکنډري یا د پنځم کلاس نه د زیاتې کچې سکولونه جوړ شي چې یوازې د بهرنیو د مرستې او خیرات سره نه بلکې د حکومت بنیادي مقصد سره به جوړول کېږي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي په دارو ستیو کې په واشنگتن کې په دې خبرې سیوا شوې دي چې امریکا به نور تر کوم وخته په افغان جګړه کې بوخت وي، او دا چې په دې کې به څومره وخت لګي چې امریکا له هیواده وځي چې د تیرو 12 کلونو راهیسې پکې پوز ځای پر ځای دي. مجله د ټایمز مجلې د یوې لیکنې حواله ورکولو سره لیکي چې په واپس وتلو کې به امریکا څومره وخت اخلي، او د امریکا د دفاع وزارت هغه خبره چیلنج کوي چې په حفاظتي لوجستیکي ډول به له هیواده وځي. فورن پالیسی لیکي ځینې کارپوهان دا وایي په حفاظت سره د هیواد نه واپس تلل به لږ تر لږه شپږ میاشتې او یا کېدی شي یو کال واخلي، خو د هغوی په خبره د دوو کالو په پرتله یو کال کافي ښه والی ښکاره کوي. مجله لیکي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د خلیجي هیوادونو خپلې لومړۍ جګړې نه زده کړه کړې وه چې به پکې ډېرې لوجستیکي مسلې وي، خو افغانستان بیا لږ جدا دی. پوځ هغلته کوشش کړی چې ډېر لوی مرکزونه جوړ نه کړي چې دا ډول کور ته کم سامان وړل وي. مجله د یو ریټایر شوي پوځي چارواکي ګس پیګنس تخلې لیکي بیا به هم دا یو چیلنج وي، خو پوځ چې هر څومره وخت ورکړل شي کار به سرته ورسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکا کې د راروانې میاشتې په شپږمه نیټه صدارتي انتخابات کیدونکې دي. د لړ کې پرون د ډیموکرات ګوند امیدوار او موجوده صدر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی ترمنځ دویمه صدارتي مناظره شوې ده چې تفصیلی درته زموږ همکار جان آکا الکوزی وړاندې کوي.
جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د حملې مسؤلیت چې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایان پکې وژل شوي ومانه، خو رامنی تورن کړ چې له دې مسلې څخه د خپل ځان لپاره ناوړه ګټه اخلي. رامنی د اوباما په اقتصادي پالیسیو نوي انتقادونه وکړل، خو جمهور رئیس اوباما په هغه تور ولګاوه چې د شتمنو خلکو او د تیلو د کمپنیو په ګټه کار کوي. د جمهور ریاست د دغو دوو کاندیدانو په لومړۍ تلویزیونی مناظرې کې چې د اکتوبر په درېمه نیټه شوې وه، رامنی د اوباما په نسبت ښه ځلېدلی و. د سې شنبې د شپې په مناظرې کې اوباما پر رامنی لفظي حمله وکړه او وویل رامنی د شتمنو خلکو او د تیلو کمپنیو ته د کار کولو له لارې زیاتې پیسې پیدا کړي او له همدې امله یو بریالی پانګوال دی.
Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan. And Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Governor Romney way pinza madais plan lari. De pinza madais plan lari, de yo madais plan lari. De de plan da de che jogo kasano ta dad war kreechi bul dawal qawanin ba pa hawi amali ki ki. Da 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 khususi sektor falsafa da. Da wali patoga da 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 falsafa da. Au da jamhuri riyasat da kandid patoga da 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 falsafa da.
As a presidential candidate.
د میساچوسټ ایالت په خوانی والی رامنی لدې مخکې د اوباما په اقتصادي پالیسیو انتقادونه کړی ول او ویلی و لکه مې ورځي چې اوباما واک تر رسیدل لکشمیر خلکو ته کارونه پیدا شوې دي. رامنی د سپتمبر په 18مه د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې وژونکې حمله د اوباما کمزور اداره وبلله، په خاص ډول په منځني ختیځ کې.
This was not a demonstration, this was an attack.
دا به خې سرګند و چې دا مظاهره نه و، دا د ترورستانو یو حمله و. دا په منځني ختیځ کې د جمهور رئیس ټوله پالیسی تر پوښتنه لاندې راول. وګوره، دا محل په سوریه، مصر او لیبیا کې سره روان دي. زمونږ او د اسرایلو ترمنځ فاصله ته په کتنه جمهور رئیس ویلي د اسرایلو او زمونږ ترمنځ په فاصله ایجاد کړي. موږ ایران لرو چې څلور کاله وروسته به اټوم بم
جوړوو.
تاکل شوی چې د دوړو کاندیدانو ترمنځ بعد دریمه او وروستۍ تلویزیونی مناظره د دوشنبه په ورځ وي او بهرنۍ پالیسي به د بحث موضوع وي.
د جان اکا الکوزی رپورٹ مو د امریکایی انتخاباتو په اړه ورده او اوس هم یو بل رپورٹ فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکایی او افغان چارواکي په دې اړه بحث کوي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره لار هواره کړي. زموږ همکار بوریوال کاکل درته د دې مقاله غټ ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلالی کې افغان او امریکایي چارواکو تیر اونۍ په کابل کې پر یو داسې دوه اړخیز امنیتی تړون له یو بل سره لیدکاته وکړل چې له مخې به د امریکا یو شمیر ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو لاره هواره کړل سي. فارن پالیسی لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي وو چې دوی به په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د 2014 کال تر پایه راغونډ کړي او د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا اوسنی امبرستیال ولسمشر جو بایدن هم د اکتوبر پر 11 نیټه د یو بحث پر مهال امریکایانو ته وویل چې د دوی ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. جو بایدن وویل دوی به په راتلونکو لسو کالو کې 800 ارب ډالر نور هم وسپموي. هغه وویل چې دوی د افغانستان په جګړه کې له لسو کالو شکیل دي او اوس یوازې دا کار پاته سوی دی چې افغان ځواکونه د دې جوګه کړي چې په خپل هیواد کې د امنیت چارې په خپل سنبال کړي. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د سی شنبه پر ورځ وویل د راتلونکو خبرو اترو مخه پر دې له افغان چارواکو سره هوکړې تر رسیدل دي چې له 2014 کال وروسته د یو شمیر امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پاتې کېدو ته لار هواره کړي. د هغه په خبره د دې ځواکونو د پاتې کېدو هدف به د ترهګرۍ د مخنیوي عملیات، د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلا مشورې ورکول وي. مجله د مارک ګروسمن له خولې زیاتوي چې په دې اړه رسمي خبرې اترې لا نه دي پیل شوې، خو د هغه په وینا چې کله پیل سي نو د امنیت دوه اړخیزه تړون باید په یو کال کې دننه سر ته ورسول سي. فارن پالیسی لیکي ځینو امریکایي چارواکو ویلي چې پلان دا دی چې امریکا له 2014 کال وروسته خپل 25,000 عسکر په افغانستان کې وساتي، خو مارک ګروسمن ویلي دا یو اټکل دی او تر اوسه په افغانستان کې د ساتل کېدونکو ځواکونو شمیر لا نه دی په ډاګه سوی. نیټو د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی هم له 2014 کال وروسته له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې نړیوال عسکر ساتي، خو د دوی د عسکرو کار به یوازې او یوازې دا وي چې افغان ځواکونه وروزي.
دا و بوریوال کاکړ. بلخوا د امریکا نخبریدونکو مجلې فارن پالیسی لیکلی چې په بهرنو پوځیانو د افغان ځواکونو لخوا د بریتونو لوجې په کار دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې او اعتبار تر دې حد خراب نشي چې ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې شریک کار باندې اثر وکړي. بشیر غوخت د مقالې غټ ټکی دراوروي.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د افغان ځواکونو په ډزو یو کال کې 15 بهرنی پوځیان وژل شو دي. مقاله کې راغلی چې د کار لاوار د مخه د بهرنیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ باور ته زیان اړولی او که کابل او واشنگتن د مسلې ته کوم حل راونه باسي نو کېدای شي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د زر وتلو په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو پر پالیسۍ اثر وکړي. خو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د بریدونو مسلې ته حل راوستل اسانه کار نه دی. طالب و سوال دا وکړي چې دوی به افغان پوځ کې خپل کسان ورننوستي. ځینې څېړونکي بیا وایي چې د دې ووجه په تیزی سره د افغان پوځیانو بړتی کول او ډیرول دي. دا شمیر د 2009 کال د مارچ په میاشت کې 1,03,000 و، خو د 2012 کال په مارچ کې 3,50,000 ته ورسید. په مقاله کې راغلی چې د پوځیانو په بړتی کولو باید له ډیر پامه او د هغوی د مخکینی ژوند ته باید سمه کتنه وشي، ځکه چې امریکایي چارواکي وایي د دې بریدونو 25% برخه په افغان پوځ کې د یاغیانو د ننوتلو سره تړلې ده. فارن پالیسی مجلې لیکي چې د دې بریدونو وجه که هر څه وي اوس د مسلې د حل کولو ضرورت دی. امریکایي او افغان پوځیانو د دې کار لپاره ځینې ګامونه اخیستي. په دې کې ځینې داسې خبرې دي چې موخه یې افغانستان کې د جنګیدونکو پوځیانو خلاف د بریدونو مخنیول او نور یې مخکې له مخکې د دې مخنیوی کول دي. په مقاله کې راغلي چې ناټو د خپلو پوځیانو د حفاظت لپاره ځینې نور پوځیان ګمارلي چې د دوی د څوکیدار په شان کار وکړي او د افغان ځواکونو پر مشکوکو حرکاتو به نظر ساتي. خو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې کېدای شي دا کار افغان پوځیان خپله بې عزتي وګڼي. د مجلې په وینا یو بل ډیر مهم کار دا شوی چې بهرنیو پوځیانو لپاره یو داسې کارډ چاپ شوی چې په هغې کې د کلتوري حساسیتونو په اړه لږې خو مهمې نقطې دي. د دې لارښود مقصد دا دی چې بهرني ځواکونه د افغانانو په کلتور او رواجونو ښه پوه شي او په دې توګه د دواړو پوځیانو ترمنځ د غلط فهمیانو مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجلی لیکلی چې افغان چارواکو هم پر بهرنیو پوځیانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ډیر ګامونه اخیستي چې مهم یې پر ځینو پوځیانو ډیر پام ساتل دي. په نوو بړتی کېدونکو بړتی شوو پوځیانو جاسوسان لګول شوي، هغوی ته یا خو د ټلیفون لرلو اجازه نه ورکول کېږي او یا یې هم ټلیفوني خبرې څارل کېږي. پر هغه پوځیانو چې کورنۍ یې پاکستان کې دي سخت نظر ساتل کېږي، او ځینې نور چې په پاکستان کې کورنۍ ژوند کوي له پوځه وتلي او یا یې کورونه افغانستان ته ور وړي دي. په فارن پالیسی مجله کې راغلي چې دا لا نه ده معلومات چې سره له دومره تدابیرو به هم د افغان ځواکونو لخوا پر بهرنیو ځواکونو بریدونو کې کمی راشي او کنه، خو د دې بریدونو له وجې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې پالیسۍ کې بدلون لکه د امریکایي ځواکونو په بیړه ویستل او یا هم د امریکایي سلاکارانو او تربیه کوونکو پوځیانو کمول د افغانستان او امریکا دواړو لپاره ښه نه ده.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
په دنیا غم غم کله خادي، په دنیا غم غم کله خادي، په ما همیشته غم جن دی ولاړ دی ولاړ دی. جن زمن تیری کی پ دنیا خاور خزلے چ داولے 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 بلو بلو لاڑو تو اصلا فل مسلکا نو دا سکا دا سکا دا سکا دا سکا جن زمن تیری کی پ دنیا خاور خزلے چ داولے 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 خخی گو خلق اوسی پاسمان تیری شکا ہر سمرا دعایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان دخور دخزل شان پرات یو پڈیرا دخور دخزل شان پرات یو پڈیرا نہ تیری کی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑ لے چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگاو گن لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جون زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 سپو ین یو د جندن پسند او زیان یار کوئی کیو سنا خبر اچھا خان تاریخ رات پا پان پان وائی فاتحان چزانت فکر رکلو شکست خروپ ہر میدان چزانت فکر رکلو شکست خروپ ہر میدان محکوم ددا سکوم یو چخورا تریپناولے.
او اوس هم د رپورټونو باقی پاتې برخه ته ورزو. په خیبر ایجنسی کې یو رپورټ لرو. د اکتوبر په 14 نیټه په کورم ایجنسی کې درې جنکه رابیا کلسوم او نرګس د وسلوالو لخوا د تیزاب شیندلو په پیخه کې جوبل شوې دي، او د دې پر ضد د باړچینار د ځوانانو ټولنې او د مسلم لیگ نواز ګونډلې ماربی میمن په یو ګډ خبری کانفرنس کې د پیخې په سختو ټکو کې غندنه وکړه، او په تحریک طالبان پاکستان یې د دې خبرې د دې خبری کانفرنس کې ډېرې سختې نیوکې هم کړې دي چې تفصیل یې راته غلام غوث وړاندې کوي.
په پیښور پریس کلب کې د پاړه چینار د ځوانانو استازو او د مسلم لیگ نون ډلې ماروی میمن د کورمی ایجنسۍ په زده کوونکو د وسلوالو لخوا د تیزاب شیندلو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د دې پیښې په لړ کې د پاړه چینار د ځوانانو د ټولنې ویان روح الله بنګش مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د سدې سره نږدې په دورانی کلي کې د اکتوبر په 14مه نیټه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د کورمی ایجنسۍ ځوانان او ځوانانې په کوهاټ کې د شپاړسم جمعه د امتحان وروسته خپلو کلو ته روانو چې وسلوالو پرې تیزاب وشیندل.
هغه نمونه دی یو رابیه نومیږي، یو نرگس دی او یو کلسوم دی. دا دی زموري طالبانو قبول کړی دی، هغه ځی لوکل کوم اکټیویسټ دی، د ټررسټ دی او ان هیومن اکټیویسټ دی. هغه دا زموري قبول کړی چې دا مو کړی دی او دا مو آئنده بیا کوو. او چې دا څو کوم فیمیل ایجوکیشن ټرینډ دی په کمیونټی کې او دا مو کنډیم کوو. هغوی وایي
په خبری کانفرنس کې په پاړه چینار کې د شپاړسم جمعه په جنکو د برید د مسلم لیگ نون ډلې ماروی میمن هم په سختو ټکو کې وغندلو.
پاړه چینار میں جو بچیوں کے اوپر جو ایسڈ اٹیک ہوا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں.
پاړه چینار کی چی د تاریخی طالبان پاکستان لخوا په جنکو د تیزابو کوم برید شوی دی، د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې لخوا زده دی غندنه. مونږ به خپلې بچیانې یوازې نه پرېږدو. دا د هغې بنیادي حق دی چې تعلیم حاصل کړي، خو که هغه ملاله وي یا نرګس یا کلسوم، دا ټولې هغه بچیانې دي چې د هغو بنیادي حقونه تر خپو لاندې کیږي.
یہ ساری وہ بچیاں ہیں جن کی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس افیکٹ ہو رہی ہیں.
په پاړه چینار کې په جنکو د تیزاب شیندلو دا پیښه د پاړه چینار د ځوانانو ټولنې په ډیرو سختو ټکو کې غندلې ده، او د حکومت نه یې په دې لړ کې د وسلوالو په ضد د کوټلې عملیاتو غوښتنه کړې ده.
زما سید علی شاه کاظمی زما نوم دی، تعلق پاړه چینار سره. پاړه چینار کې لوکل سټوډنټ خلکو هم احتجاج وکړ، دلته موږ نن پریس کانفرنس وکړو. په مطالعه کې موږ بیا اسلام آباد کې پارلیمنٹ هاوس مخته یا بل داسې ادارو کې هم خپل آواز اوچتو چې ټی ټی پی ولا دا کړی دی چې د خلاف د اپریشن وغیرہ دا هلکا د چرچ تر تچ دی په شمالي وزرستان کې دی، په جنوبي وزرستان کې دی، یا کورم ایجنسی کې دی، بالخصوص لور کورم کې او سنټرل کورم کې شیدا دی په کار د خلاف د سخت کاروایی وشي.
جمو دا وایي چې ر د کله پوری بدا شي کیږي او کله پوری بدا حالات د سی وی او کله پوری بدا مسلسل د کسان و د رولز ریګولیشن او قانون وایلیټ کوي، او دی خلکو ولی حکومت ولی ریټ نشته، ولی داسې غوی فورسز غنیشته څنګه دا غشه ودرای، او د خپل پاکستانی کوم نیشنلز دی کوم سټیزن دی د پاکستان، دوی ته بنیادی حقوق هم نشي ملي دي، کسو خپل پیسو سبق وي غم نشي ویل په دې معاشره کې.
ماروی میمن په خبری کانفرنس کې په وسلوال طالبانو ډيري سختي نیوکه وکړه، خو کله چې خبريالانو د ماروی میمن نه پوښتنه وکړه چې آیا مسلم لیگ نون ډله به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او کنه، نو په جواب کې ماروی میمن وویل
پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بھی سٹانس ہوگا،
د پاکستان مسلم لیگ نون چی صدرز هم وی هغه به هغه وخت پډاګه کول شي، ول زه په دې پخ باور لرم چې پاکستان مسلم لیگ نون به د تونروي او ترګری په ضد خپل پورا رول لوبوي، ځکه چې مسلم لیگ نون د حق او اصولو غوند دی، او په یو صورت کې به هم د قائد اعظم د پاکستان نه د طالبانو پاکستان نه جوړوي،
او کسی بھی صورت میں قائد کے پاکستان کو جو ہے طالبان کا پاکستان نہیں بننے دے گی.
دا یادونه ورده چې په 13 اکتوبر د سدې په دورانی کلی کې د شپاړسم جمعه په زده کوونکو د تیزاب شیندلو په پیخه کې د درې جنکو رابعه، کلسوم او نرګس مخونو ته د تیزابو له وجې ډېر سخت زیان رسیدلی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په ډیلی بیست ویب پاڼه کې د هالیوډ وتلې اداکار او د ملګرو ملتونو لپاره د خیګړې پیغام رسوونکې سفیره انجلینا جولی لیکي چې د ملالې حوصلې دا مهال ټول پاکستان او نړۍ ته حوصله ورکړې ده. د دې مقالې مهم ټکی درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډیلی بیست ویب پاڼه کې د هالیوډ وتلې فلمی اداکاره انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو لپاره د خیګړې پیغام رسوونکې سفیره هم ده، په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهار وختي ماشومان مې د سکول تلو لپاره تیارول چې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په لومړۍ پاڼه د خبر سرلیک ته مې پام شو چې لیکلي وو طالبانو هغه جینۍ وویشته چې د خپلو حقونو لپاره یې آواز پورته کړی و. مقاله زیاتوي چې طالبانو ویلي وو چې دوی څو واره ملالې ته خبرداری ورکړی و، خو هغه مننه شوه. شوه نو ځکه هغوی سره بل لار نه وه. په دغه ورځ یو طالب وسلوال د ملالې د سکول ګاډي ته وروختو، د هغې شناخت یې وکړو او بیا یې په سر وویشته. مقاله لیکونکي لیکي چې د دغې خبر لوستو نه پس ما محسوسه کړه چې دغه خبر خپلو ماشومانو سره هم شریک کړم، خو زما د ماشومانو لپاره دا منل ډېر ګران و چې دا مهال د نړۍ یوه برخه داسې هم شته چېرته چې نارینه ماشومان ځکه وژني چې هغوی سکولونو ته تلل غواړي او تعلیم حاصلول غواړي. انجلینا جولی لیکي چې د ملالې دغه کیسه ټوله ورځ زما د ماشومانو په ذهنونو سوره وه او د شپې هغوی سره په دې اړه یو شمېر پوښتنې وې. بیا څه وشو چې ما او زما ماشومانو په ګډه د ملالی په اړه معلومات راټولول شروع کړو. موږ ټولو په ګډه ملالی وپیژنده، د بی بی سي لپاره ډایري لیکل، بیا چې هغې څرنګه ژوند د طالبانو په دوره کې تیر کړی و، څنګه به یې خپل د سکول کتابونه د خپل پړونې لاندې پټول او نور ډېر څه. انجلینا جولی لیکي چې زما 8 کلن ماشوم تجویز راکړو چې نړۍ له پکار دي چې د ملالی مجسمه جوړه کړي او ورسره د خوا کې یو کتاب هم جوړ کړي چې هغې لولي. زما 6 کلنې لور پوښتنه وکړه چې ملالی خو کوم فالتو ځناور نه و ساتلی لکه پیشو، سپی، خارو یا توتی، چې اوس به د هغوی خیال څوک ساتي؟ بله پوښتنه یې دا وکړه چې د هغې مور او پلار خو به ډېر جاړي. موږ ټولو دا ومنله چې یو جاړي به، خو یوازې د ملالی لپاره نه بلکې د نړۍ د ټولو هغو جنکو لپاره چې سکولونو ته نشیتلې. مقاله یاتوي چې د ملالی مور او پلار هم د بهادرۍ او مړانې یو علامت جوړ شوي دي لکه د وړې ملالی. انجلینا جولی وایي چې بیا سبا رسنو کې تصویرونه چاپ شوي وو چې پاکستانی ماشومانو په ټول پاکستان کې د ملالی تصویرونه په لاسونو کې نیولي، شمې بلوي او د ملالی سره د غمرازۍ او یووالي اظهار کوي. زما زوی ډېر فکرمند و چې اوس به دغه ټولې ماشومانې طالبان په ډزو ولي، خو انجلینا جولی وایي چې ما ورته وویل چې دغه ټولې ماشومانې د دې خطر نه خبر دي، خو د ملالی حوصلې اوس دوی ته هم حوصله ورکړه چې نړۍ ته وښایي چې ملالی د دوی لپاره څومره مهمه ده او تعلیم هم. د ملالی حوصله تا محل ټول پاکستان او ټول نړۍ ته حوصله ورکړې ده. مقاله لیکونکي وایي چې زما ماشومان تر اوسه دې فکر وړي دي چې طالبانو ولې د دې ضرورت محسوس کړو چې ملالی ووجني. نو ما ورته ځواب ورکړو چې ځکه چې تعلیم یو ډېر طاقتور شی دی. مقاله لیکونکي لیکي چې په ملالی شو ډزو د پاکستانی قوم زړونه لړزولي دي. طالبانو تکرار کړی دی چې د دا ډول بریدونو نه به په شا نه شي، خو پاکستان هم وایي چې موږ به هم نه په شا کیږو. کرکجن او د تشدد نه ډک ګام نه چې طالبان حکومت ګټه پورته کول غوښتل، د هغې اپوټه کار وشو. ټولو پاکستانیانو د ملالی اصولو او تګلارې سره د یووالي اعلان وکړو او د ویرېدو او طرحې نه انکار وکړو. طالبان وایي چې د دې ګام نه د نړۍ سبق واخلي. مقاله لیکونکي وایي چې هو، سبق مو ترې واخیستو. تعلیم د نړۍ د هرې جینۍ بنیادي حق دی او یوه پاکستانی جینۍ هم د دې حق نه محرومۍ ته تیاره نه ده. نن په ټول پاکستان کې جینکۍ ولاړې دي او وایي موږ هر یو ملالی یو. مقاله لیکونکي وایي چې یوازې دوی نه، د نړۍ هر جینۍ اوس ملاله ده. په ټوله نړۍ کې په سکولونو کې استادان ماشومانو ته د ملالی په اړه ښودنې کوي او په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم په اړه انقلاب پورته شوی دی. مقاله لیکونکي د دې مقالې په پای کې لیکي چې ملالی ثبوت دی چې د مړانې یو آواز د ټوله نړۍ ښځې، ماشومان او سړي متاثر کولی شي. په سکولونو او کورونو کې د ملالی لپاره میندې، خویندې، پلاران او ورونه دعاګانې کوي چې هغه زر تر زره روغه شي او د هغې مقصد سره د تړون اعلان هم کوي. د امن د نوبل انعام لپاره کمیټي به د نږدو کې فیصله کوي چې چاله د امن دغه انعام ورکړي. مقاله لیکونکي وایي چې امید ده چې دغه کمیټي به د میړنۍ ملالی پاړه هم غور او فکر وکړي.
او اوس هم د خبرونې په اخرو شیبو کې یو وار بیا ملیحا امیرزاده د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان په پکتیا کې په ځانمرګي برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي د ترهګرۍ پر ضد کامیاب شوی او اوس وخت راغلی چې د اورپکو پر ضد عملي ګامونه پورته کړل شي. د پښتونخوا حکومت په سیدو شریف کې د جینکو د یو کالج نوم په ملالی یوسفزی د ښودلو اعلان کړی. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو 2 نور کیسونه مخې ته راغلي دي. یو امریکایي پوځي مشر به ازبکستان ته په افغانستان کې د سامان لیږدولو په لارو خبرې کوي. په ترکیه کې د ترک پوځیانو او کورد شیعیانو ترمنځ په نښته کې 6 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشن وایي د شام شخړه د سخدریزۍ د ګواښ سره مخامخ ده. په روس کې د اپوزیشن یو شمېر مشرانو خلاف د جرم کیس پرانیستل شوی او په جاپان کې 2 امریکایان د یوې ښځې سره د زیاتي په شک گرفتار شوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. پوره پښپګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. دا وخت ز منور شاه سره د خپل حق همکارانو علي محمود او مليحه امیرزاده تاسو نه اجازه غواړو. بل وی رب مسپارو. خادو آباد وسئ.